السلام علیکم ستړي مشه نن چهار شنبه ده د 1499 کال د سرطان 15مه د 2000 کال د جولای 15مه ز صفی الله ستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه خبری مجلې تاسو خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار و بجی دي په دغه پروګرام کې وړاندې او ریچی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی پرون ویلی امریکا به د افغانستان د متحد هیواد په توګه له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلي مکنزی پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ ماڼۍ کې کتلي دي. دا مو د سهار موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د سرې میاشتې دا راوایي د هیواد د کرونا ویروس له لاسه له ناورین سره مخامخ دی او درې پاکستاني سرتیري پرون په بلوچستان کې وژل شوي. پوره خبرونه. ناتو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. ناتو یا شمالي اتلانتیک تړون پرون ماخوستن په یو خبرپاڼه کې ویلي تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ ګڼل کېږي. په ناټو کې د امریکا سفیر کیبلی هاجسن پرون په خپل ټوټر پاڼه اضافه کړي
تر ټولو مهم او لومړی اقدام تاوتریخوالی کمول دی. افغانستان د نورو هیوادونو غوندې له کووید 19 سره لاس او ګریوان دی. ملګرو ملتونو پر نړیواله کچه د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې حکومت له وبا سره پر مبارزه تمرکز وکړای سي. طالبانو مخکې د تاوتریخوالي کمولو وړتیا څرګنده کړې ده. دواړه لوري باید د بندیانو مبادله چټکه کړي او د تلپاتې سولې رامنځته کولو له فرصته استفاده وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکړی خو د ارک پوینا طالبانو له امریکا سره په موافقه کې کړې ژمنې په بشپړه توګه نه دي عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا د سېشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې جګړه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د سرې میاشتې دارویي د هیواد د کرونا ویروس له لاسه له ناورین سره مخامخ دی. د ادارې پرون سېشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکې پیښې پر روغتونونو او کلینیکونو کې د ناروغانو د منل کېدو ظرفیت محدودوي. په اعلامیه کې راغلي افغانستان د کرونا ویروس له لاسه له روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي ناورین سره مخامخ دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر 3200 زیات کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه تر 0 زیات کسان مړه دي. خو د سرې میاشتې اداره وایي په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیر زیات وي. د دې ادارې په وینا لامل یې د کرونا ویروس محدود معاینات او ضعیف روغتیایي سیستم دی. د ورزش د حکمیت محکمې په فوټبال کې له حضور د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم دایمي محرومیت تایید کړ. د محکمې پرون ویل کرام الدین کریم د خزینه ورزشکارانو پر وړاندې وحشتناک اقدامات کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې فیفا په بخښنی سره د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کریم تور پوری کړ چې په فرانسې کې د نړیوال جام سیالیو پر مهال د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي په جنسي توګه زورولي او یو میلیون ډالر جریمه پرې لګولې. ګارډین او کریم یو میلیون ډالر جریمه کړ. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چوپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ تهدید کړی و. کریم دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د هغه وخت ادارې هم دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړو د ناخوښۍ پر اساس تورونه پوري کړي وو. د پاکستان پوز تایید کړ چې په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې درې سرتیری وژل شوی دي. د پوز په یو بیان کې پرون راغلی دغه سرتیری د ترګرو لکمین سره مخ شول. د بیان لمخې په پیخه کې چې د پنجګور په سیمه کې شوی اته نور کسان ټپیان شوي هم دي. ویل کېږي د ټپیانو وضعیت ښه نه ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. په بلوچستان کې فرقه ییزې شخړې زیاتې دي او هم پکې توندلارې جنګیالي او بیلتون پالي فعاله دي چې پکې له کلونو راهیسې جګړو او بریدو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. په بلوچستان کې وړ می میاشت هم او سرتیری په دوو بریدونو کې وژل شول. اخوا د شمالي وزیرستان په بویه کې تیره یک شنبه هم څلور پاکستانی سرتیری او څلور بریدګر په یوه نښته کې وژل شوي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخکښ سیاسي مخالف راتلونکي میاشت په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوي. خلک پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا انتقاد کوي چې د کرونا ویروس بحران یې په سمه توګه نه دی مدیریت کړی. د بیلاروس د مرکزي انتخاباتي کمیسیون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د لوکاشینکا په ګډون 15 کسان د اګست د 9مې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په رسمي توګه ثبت شوي. لوکاشینکا د 1994 کال راهیسې پر بیلاروس واکمني کړي، خو د کمیسیون ویلي د بانک پخوانی مدیر ویکتار باباریکا چې اوس په زندان کې دی نه دی ثبت شوی، ځکه د خپل جایداد په اړه معلومات نه دي شریک کړي. سلګونو کسانو د دې پرېکړې پر ضد په پلازمینه مینس کې لاریون وکړ. پولیسو د آزادې اروپا راډیو د ځایي خبریال په ګډون ګڼ لاریون کوونکي نیولي هم دي. او ټاکل شوی د امریکا د فضایی او هوایی چلان اداره ناسا په راتلونکو دوو اونیو کې مریخ ته یوه پرمختللې سپوږمکۍ ولیږي. د دې سپوږمکۍ ماموریت به دا وي چې له هغه ځایه د لرغوني میکروبي ژوند نښې راوړي، چېرته چې 3.5 میلیارد کلونه مخکې د ډلتا په نوم یو سیند و. دا سفر د جولای په 13مه پیلېږي او شپږ میاشتې دوام کوي. وروسته له کېناستو به دا فضایي بیړۍ د خاورو او ډبرو زیرمه کول پیل کړي. ټاکل شوی په 2013 کال کې به د دې هر څه نمونې مځکې ته راولېږل شي. ساینس پوهان په دغو نمونو کې فاصل شوي باکتریا او نور میکروبونه لټوي چې معلومه کړي آیا یو وخت پر دې سیاره خلکو ژوند کاوه کنه. د ناسا کارکوونکي د کرونا ویروس د خبرېدو له کبله له میاشتو راهیسې له کوره کار کوي. د کرونا ویروس د خبرېدو له کبله د دې ماموریت پر عملي کېدو 2.5 میلیون ډالره اغېز شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شل. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
د ازادي رادیو لالارې مو لمړی خبرونه او بیا مو د هوا حالات واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي امریکا به د افغانستان د متحده هیواد په توګه له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو په خوندي ځای بدل نشي. خو دا ژمنې څومره عملي جنبه لري په دې اړه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل
کوم ورځ باندې چې طالبانو سره په دوحه کې معامله وشوله په هغه ورځ کې هم دغه اطمینانونه ورکړ شوي. په خبرو کې تاسفانه داسې په عمل کې کوم خاص اغیز مونږ نه دی لیدلی، یعنی افغان وژنه ادامه لري.
په ناټو کې د امریکا سفیر کیبلی هاچسن هم ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه دي لیرې شي.
A reduction in violence is necessary.
تر ټولو مهم او لمړی اقدام تاو ترخوالی کمول دی.
د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف څرګندونه هم درته خبرو. هغه دا چې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د نښتو په درېمه ورځ دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي او د ژوند رنګونه لرو.
کوشش هم داده چه هر سا تازه دی زمان مثال جوست شورما ده ده هر سا لکه خشوی ورکو خلق رازی ها بله چه سا او خورل بل زیتنی زی بیادل درازی.
بیا مو هم سهار بخیر راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزی وایي امریکا به د افغانستان د متحد هیواد په توګه له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. دا خبره جنرال مکنزی پرون د سیشن بی پورز په ماسپخین له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو په مهال کړي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې ټینګار کړی چې افغانان سوله غواړي او طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي. اخوا ناټو د سیشن بی په ماښام په خبره کړې اعلامیه کې ویلي پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو حملې دوام لري چې دا د منلو وړ عمل دی چې دا نه منلو وړ عمل دی او د سولې پر پروسه اعتماد ته زیان رسوي. طالبان وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې جګړه زیاته شوې. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ماسپښین د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مکنزی سره په ارک کې وکتل. د سه شنبه په ماښام له جمهوری ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی. په دې غونډه کې جنرال مکنزی وویل افغانستان ته د سفر هدف دا دی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د سولې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره د امریکا ملاتړ او همکاري پر خپل ځای ده. په اعلامیه کې د جنرال مکنزی له قوله ویل سوي چې وایي موږ به ستاسو تر څنګ اوسو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نسي. د ارګ په دې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل سوله د افغانانو له اساسي غوښتنو او د حکومت له مهمو لومړیتوبونو ده او طالبان باید له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي. له ولسمشر غنی سره به د جنرال مکنزی له دکاته او ډاډ پر اوسني امنیتي وضعیت څه اغیز وکړي. په دې اړه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل
په دغه حالت کې چې ډیر زیات افغانان د منځ ته لیدي د دې راتګ په یو لحاظ کې وګورو کوم خاص اغیزه به ونه لري ځکه چې افغان وژنه په تاسف سره د دې چې دغه اطمینانونه ښاغلی مکنزی مخکې هم ورکړي وو کوم ورځ باندې چې د طالبانو سره په دوحه کې دیل یا معامله وشوله په هغه ورځ کې هم دغه اطمینانونه ورکړ شوي وو. په خبرو کې متاسفانه داسې په عمل کې کوم خاص اغیزه مونږ نه دی لیدلی، یعنی افغان وژنه ادامه لري.
د ولسمشر غنی او جنرال مکنزی تر لیدو څو ساعته وروسته د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سه شنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه چې د ده په وینا پر افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله لوړه ده، د سولې پر پروسه اعتماد ته زیان رسوي. د پر ټولو لوري ژغ کړی چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. په همدې ورځ د ناټو په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور مشروط دی او دا ائتلاف به د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې خپل نظامي حضور شرایطو ته په کتو تنظیم کړي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر کې بیلی هچسن هم د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې پر ټولو لوري ژغ کړی چې د بین الافغاني خبرو په مخ کې پاتې خنډونه لیرې کړي او د سولې پروسه ګړندۍ کړي. دې زیاته کړي
A reduction in violence is necessary.
تر ټولو مهم او لومړی اقدام تاو ترخوالی کمول دی. افغانستان د نورو هیوادونو غوندې له کووید 19 سره لاس او ګریوان دی. ملګرو ملتونو پر نړیواله کچه د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې حکومت له وبا سره پر مبارزه تمرکز وکړای شي. طالبانو مخکې د تاو ترخوالی کمولو وړتیا څرګنده کړې ده. دواړه لوري باید د بندیانو مبادله چټکه کړي او د تلپاتې سولې رامنځته کولو له فرصته استفاده وکړي.
Both sides should accelerate prisoner releases and seize the opportunity to build a lasting peace.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې جګړه زیاته شوې ده. په همدې حال کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي په سمنګان ولایت کې د طالبانو د حملې په غبرګون کې به ډیر ژر پر وسلوالو طالبانو او له هغوی سره پر اړوندو بهرنیو تروریستي ډلو عملیات پیل شي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه د سمنګان ولایت پر ملي امنیت ریاست د څلورو ځانمرګو بریدګرو په حمله کې د ملي امنیت یوولسو کارکونکو په ګډون 14 کسان وژل شول او د عامي روغتیا د رئیس عبدالخلیل مصدق په وینا د ملکیانو په ګډون شاوخوا اویا کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه په ازادي رادیو.com ویب پاڼه کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لاري او د لشي کې چیرته مو انټرنیټ خو هم دارنګ په اپلیکیشن کې هم کولای شي چې زموږ خبرونه او اوري د انډراید او آی او اس لاري کولای شي د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او پکې ازادي رادیو اوري. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرو ته چې اجمل اند کړی دی.
دیلی میل د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون د راتلونکو ګامونو په اړه لیکنه خبره کړي. په لیکنه کې د دې تړون لومړی پړاو ته په پام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستي ټویټونه یاد شوي. خلیلزاد د دوهې د تړون په 1/15 ورځ د خپلو ټویټونو په یوه برخه کې ویلي چې دواړه لوري یو مهم پړاو ته رسیدلي. نوموړي زیاته کړې چې د هوکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 تنو ته رسیدلی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د دې اقدام هرکلی وکړ، خو د دې ترڅنګ په یوه خبر پاڼه کې پر امریکایي ځواکونو انتقاد وکړ. وی ویل چې په څو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد د افغان حکومت د ځواکونو ننګه کړې. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د تړون راتلونکي پړاو اوس له شرطونو سره مل دی. د بېلګې په توګه ښاغلي خلیلزاد یو ځل بیا پر ورکام د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړولو او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په پایل ټینګار کړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چارې به کله بشپړېږي. طالبانو تازه د سمنګان په آیبک ښار کې د یو خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو پر خبرو لیکنه خپره کړې. لیکوال وایي مایک پامپیو او سرګی لاوروف د افغانستان پر وضعیت سربیره د انتخاباتو په امنیت هم غږېدلې دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې نیویارک ټایمز د جون د میاشتې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې برخې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي جایزې منلې وي. دې موضوع د نن په امریکا کې نندرې راپورته کړې. روسیې او طالبانو د نیویارک ټایمز رپورټ رد کړې. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړو چارواکو ویلي که دا ادعاوې ثابت شي ځواب به ورکړي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په ټولو هیواد کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له یو شمېر ملکي ادارو سره امنیتي تړونونه شوي. د وزارت ارشاد امنیتي موین عبدالصبور خاني پرون په یوه ناسته کې وویل د امنیتي تړون له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په کابل کې پلی شوی او په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د جنایي جرمونو، نشه یي توکو قاچاق، ترهګریزو بریدونو او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د یو ستر امنیتي پلان یا امنیتي تړون د تطبیق ته پیل خبره کوي. د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل
د نتیجې همکاري
د خلکو په همکارۍ سره د کابل په ښار کې موږ وکولای سول چې د دې امنیتي تړون په تطبیق سره 200 مجرمین وپیژنو او پراتلونکي 300 کې به د دې مجرمینو چیرې د رسنوی لارې له ول سره شریکې کړو.
از طریق رسنو چیرې شونه به مردم افغانستان شروع میکنه.
د خاغلی قانی په خبر د امنیتی تړون په یو شپې تمادو کې له ملي پولیسو، ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د اته ملکی ادارو په مرسته د تطبیق په حال کې دی. نوموړی وایي د تړون په اډانه کې د کابل له 14 ولسوالیو سره هم امنیتی تړونونه لاسلیک شوي چې له مخې به د کابل ټولو ولسوالۍ د امنیتي ګواښونو څخه په امان کې وي. هغه وویل تیرې یوې اونۍ چې تړون په کابل کې د تطبیق په حال کې دی، د جنایي جرمونو 245 صحې پیژندل شوې او له ژورې څېړنې وروسته به د خلکو د خوندي ساتلو لپاره په دې سیمو کې اقدامات وشي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقی هم په دې غونډه کې یاد امنیتی تړون د خلکو د خوندي ساتلو لپاره مهم یاد کړ.
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعلان میکنه
له نیکمرغه افغان حکومت نن اعلانوي چې په ټول هیواد کې یو ستر امنیتی تړون یا پلان دی تطبیق چاره پیل کړي. د دې امنیتی تړون هدف په ټول هیواد کې د سراسري امنیت ټینګول او خلکو ته روحي او فزیکی آرامښت ورکول دي.
شدن امنیت فزیکی مردم افغانستان است.
د خاغلی صدیقی په خبره د خلکو له همکاري پرته د داسې پلانونو پلي کول ستونزمن کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دا ډول اقداماتو خبره کوي چې د کابل په ګډون د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو اوسیدونکي له جنایي جرمونو نیولې تر هدفي وژنو په تنګ راغلي دي. اوس به ولیدل شي چې د امنیتي بنسټونو تازه ګامونه د امنیت د ټینګښت او د خلکو د خوندي ساتلو په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو هلمند ته هلته د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. د هلمند روغتیايي مسؤلین وایي د کرونا وبا د ویرې او امدګۍ په خاطر ټول روغتیايي فعالیتونه ټکنی شوي. له هلمند الیاس دایی راپور لري.
موږ د قدرت الله په نوم د یو ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګوزان له امله ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو اندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتی ژ د لشکرګاه ښار په دوهم اوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډیر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځایه همسایه احسان الله زموږ سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریکه کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یې ورسره په تکلیف، نور کور ته نور خوندې وړونه یې ورسره په تکلیف، نو په دې دی دا پاتې چې د حکومت څخه دا غوښتن چې دې ته واکسین ور ولګي او دوی سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یې اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړې ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکی، نوزاد، سنګین او واشیر ولسوالیو کې یوولس د ګوزان مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې ناامني د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټولو کې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولې دي.
د خلکو د عبور د مرور په وخت باندې موږ هلته واکسینونه کول، هغه هم د منځه ولاړه، نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل. نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود و، تیار د وخت څخه هغه وایرس ته فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي. حتی داسې ساحو ته په هغو خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هېڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ یې هم ډېر پریشانه کړي. او دا به زموږ د صحت عامې دپاره، WHO دپاره، د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو د پولیو دپاره، دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوي شپږ څخه یوولس په هلمند کې ثبت سوي دي، چې دې مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی نور اغا وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلینو ته پکار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کرونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم به درېدل دي او کوم واکسین والا مونږ نه لیدلی په کلي کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره. او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي، په خدای نه خواسته داسې نه چې یو ویروس مخنیوی کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري سي او یا زیاته سي.
او ځینې ماشومان چې دي پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومي خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدل وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څوم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دوو لسیزو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پیښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې نامنی ده. د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محوه کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او FM/15 ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د نښتو په درېیمه ورځ دواړو خواو ته تلفات اوښتي. د راپورونو په اساس پرون و ازربایجاني او څلور ارمنستاني ارمني سرتیري وژل شوي. نړیوالې ټولنې د دغو دواړو هیوادونو پر پوله د چټک اوربند غوښتنه کړې. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ارمنستان او ازربایجان ځواکونو پر پوله په نښتو کې له درنو وسلو استفاده کړې ده. په شمالي قفقاز سیمه کې دواړو ګاونډیانو پر یو بل د دې نښتو د پیلولو تور پورې کړی دی. دوی د جولای په 12مه له یو بل سره نښتې پیل کړې. په ټوله کې د جګړې له پیل راهیسې دواړو لوریو ته د شاوخوا 1400 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جولای په 14 نیټه د دې جګړې د پیلولو بشپړ مسؤلیت د ارمنستان پر سیاسي او نظامي مشرتابه واچوه. ای وای موږ په بهرنیو هیوادونو چې په آذربایجان کې فعالیت کوي نظامی استازو ته ډیر ژر بلنه ورکړو چې سیمې ته ورسي او په خپلو سترګو هر څه وویني. خو د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان آذربایجان جګړې ته په لمن وهلو تورن کړي او ویلي دي چې دا اقدام به پرته له ځوابه پاتې نسی. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون وویل د دې هیواد د اوو نظامیانو په ګډون دوه جنرالان پرون ووژل سول. د ارمنستان د دفاع وزارت هم د سې شنبې په ورځ د درو نورو نظامیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان پولې ته نږدې پر بیرت ښار د آذربایجان د ځواکونو له نظامي اډې ډزې وسوې. د دې وزارت په وینا وروسته د ارمنستان ځواکونو د اډا ویجاړه کړه. دا دوه ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې د ناګورنو کاراباخ سیمې پر سر له یو بل سره لاس او ګریوان دي، خو وروستۍ نښتې له دې سیمې لیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مستقیمه توګه سوي. دا هغه څه دي چې بې ساري ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امریکا او روسیې د دوشنبې په ورځ د خبر پاڼو په خپرولو سره له دواړو لوریو د آرامۍ غوښتنه کړې ده.
اوس هم لنډ خبرونه. ناتو وی په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه چې په ځانګړي توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د سرې میاشتې اداره وایي دا هیواد د کرونا ویروس له لاسه له ناورین سره مخ دی. د ادارې ویلي د کرونا ویروس مخ په زیاتېدونکې پیښې په روغتونو او کلینیکو کې د ناروغانو د منل کېدو ظرفیت محدودوي. د ورزش د حاکمیت محکمې په فوټبال کې له حضوره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم دایمي محرومیت تایید کړ. کریم د خزینه فوټبالارانو په جنسي زورونې تورن و او فیفا ویلي کرام الدین کریم د خزینه ورزشکارانو پر وړاندې وحشتناک اقدامات کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې درې سرتیري وژل شوي دي. د بیلاروس ولسمشر مخکخ سیاسي مخالف راتلونکي میاشت په انتخاباتو کې لګډونه منع کړه او ټاکل شوی د امریکا د فضايي او هوایي چلن اداره ناسا په راتلونکو دوه اونیو کې مریخ ته یو پرمختللی سپوږمکۍ ولیږي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می خالد ده و وز دا رستوران ده وز دا دو دره کلکی که جو کردم ده و انشالله کارم روان ده. بر حال شکر بس و خده بس گزاره کیگی.
دا دره کال چی تا دلتا کار کرده ده؟ لاولا تروس پوری چم را تغییر را کلی؟
والا بس ورس پورس انشالله خکی دو والا ده. سر مشکل دا قرانتین که لک بازارون خراب و شکر ده بس خده نو ورس تربل خکی دو بانه ده.
ولی خکیگی اینی رازی چه ده؟
راز داده چه خلقو تا خشوی ورکه و زمان داغه ده چه مشتری مونگ نباید خوشحالی. کوششم داده چه هر سه تازه دی زمان مثال جوست ده شرما ده ده هر سه لکه خشوی ورکه و خلق رازی و بله چه سه و خورل بل زیتنی زی بیادل در رازی.
کوم شاین مودیر خرڅیږي؟
تازه جوس ډیر زیات خرڅیږي. زمونږ شورما ده ټول فضل له خدای ده ټول هرڅه زمونږ خو بس لکه کوشش زمونږ ده چې شیخ شه ورکو تازه هرڅه کوم روپی زیاتې مشکل نشته خوشه ان شاء الله خوشه ورکو د هرڅه زیاتو زی.
څنګه دا فکر ورته پیدا شو چې راځه رستورانت جوړ کا؟
والا دا فکر د سده چې زما خپل دی رستوران سره ډیر خپل زیات شوق پدی او لکه زیات بګر زیدم کتل به می اخر مال راځه ته یو داس تازه داول پروګرام کوم دا چې جوس شاپ جوړ کو تنا جوس دکاني بیا مو سره دا نور شروع کړو. شکر دی بس اوس خیو بس پکې خوشاله یو.
بیا دلته دومره ګټه کوي چې ژوند مو پیروان وي او بیرته مصرف هم خپل پورا کوي؟
او شکر دی هم مصرف پورا کوي هم ګټه کوي هر څه کوي بس خوشاله دی اوسه پورې. خو ان شاء الله دینه بعد هم خدای مهربانه دی نو ګټه خامخا یو کار اول شروع کې سره تاوان اونکه کی ګټه چیرته کی تاوان هم کړه دې اوس خره ګټه بیرته بس لکه خب برابر یو ورته
خوشاله ور سره
او ډیر زیات خوشاله ور سره
مننه خوشاله
مهرباني خیر او شکر وره
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې 8 بجې کې زه بیا ستاسو خدمت ته راځم، خو اوس مایک سید سمی عباس تاسو سپارم. مهرباني.